السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبري ساعت کې به د سولې علي شورا هغه څرګندونې واوري چې د سولې خبرو ته د طالبانو د راتلو لپاره خوشبيني شوډلې ده. د طالبانو د علي شورا بیا وایي چې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیعت به د طالبانو ترمنځ پر اختلافاتو اغیز ونه کړي. په اچین کې له خلکو سره د داعش د ناوړه چلند په اړه یو تفصیلي راپور هم اوریدلای شي. السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری سات ز فریبا ظاهر وړاندې کوم. د دې خبرونه تخنیکی همکار طاهر روشن را سره دی. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب درته معرفي کو، د معمول سره سم خبرونه لرو. د افغانستان خبرونه به وروسته راسي. لومړی د ملالی بشیر څخه پوښتنه کوي چې د نړۍ په خبرونو کې څه مهم ټکي راغلي دي ملالی جانې؟
مننه فریبا جانې. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ بوارو چې د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند لومړی مرستیال مشر سید عمر حسینی په پلازمینه دوشنبه کې نیول سوی دی. همدارس په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخوانی دفاع وزیر مرستیال ته د وفادار وسلوالو ترمنځ نشتی سوی دی.
مننه د خبرونو به وروسته راسي. خو لومړی به ورسو ناجیه سپید چې د کابل سټوډیو څخه د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي.
پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو په قانون کې پر لپسې تعدیلات د شفافو انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د بې ثباتۍ لامل ګڼي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. او د اروزګان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت څلور ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په قانون کې پر لپسې تعدیلات به د شفافو او عادلانه انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د بې ثباتۍ لامل شي. د دې کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات پر روان وضعیت کې به ګټور نه وي.
په انتخاباتي قوانینو کې پر لپسې تعدیلات او هغه هم د هیواد په ناوړه شرایطو کې ګټور نه دي، او دا کار د شفافو انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د ستونزو لامل ګرځي.
نموړي وویل چې په نړۍ کې له اساسي قانون وروسته د انتخاباتو قانون ګټور قانون شمیرل کیږي، او په دې قانون کې تعدیلات باید له قانوني لارو څخه ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د الکترونیکي تذکیرو ویشل ضروري دي. نوموړي وویل هر څومره چې ژر امکان لري باید د الکترونیکي تذکیرو ویشل پیل شي، خو اجرایه ریاست له دې وړاندې ویلي چې د الکترونیکي تذکیرو لپاره ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت څلور ولسوالۍ د مهال د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي او جګړې پکې دوام لري. د دې ولایت د امنیت عامر رحیم الله خان دا جګړې تاییدوي، خو وایي چې په اکثرو سیمو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولي. له بلې خوا ځایي مشران وایي چې ډېرې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې، او په یو شمېر سیمو کې پولیسو خپلې امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښي دي. خاص اروزګان، چنارتو، سراب او شهید حساس ولسوالۍ دي چې دا مهال یو شمېر سیمې د طالبانو ولکې ته لوېدلې دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کونړ ولایت کې یو کس له انتحاري واسکټ سره نیول شوی. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې دا شخص د ملي امنیت ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د کونړ په مروري ولسوالۍ کې نیول شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا شخص غوښتل چې د انفجاري توکو ډک واسکټ د کونړ له مروري ولسوالۍ د دې ولایت مرکز ته انتقال کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
ازادي
د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند لومړی مرستیال مشر سید عمر حسینی په پلازمینه دوشنبه کې نیول سوی دی. د دې ګوند یو بل مرستیال مشر محمد علي هیت ازادي راډیو ته وویل چې حسینی نن د پلازمینه دوشنبه په نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول سو چې غوښتل یې الماتی ته سفر وکړي. په دې اړه چې ولې د حسینی مخه نیول سوی هیڅ وجوهات نه دي ورکول سوي. اسلامي نهضت ګوند د تاجکستان په کورنۍ جګړه کې له 1992 کال څخه تر 1999 کال پورې مهم رول ولوباوه او د همدې جګړې له کبله زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر 1 میلیون زیات کسان له خپلو کورو پرېښودو څخه اړ شول. په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخواني دفاع وزیر مرستیال ته د وفادار وسلوالو ترمنځ نښتې سوي. دوشنبه د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وزیر په دغه هیواد کې په وروستیو حملو کې په لاس درلودو تورنوي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې په ځانګړو عملیاتو کې برخه لرونکي یوې سرچینې ویلي چې د امنیتي ځواکونو لخوا نن په وژل سویو سخت دریځو کې د دفاع وزیر پخوانی مرستیال عبدالرحیم نظرزاده هم شامل وو. دغه معلومات په رسمي توګه نه دي تایید سوي. د راپور له مخې د ځانګړو ځواکونو الفا په نامه واحد یو قمندان ډګروال رستم اماکیف د تاجکستان د پلازمینې په ختیځ کې په رامت غرونو کې د جګړې پر مهال ووژل سو. د ځانګړو ځواکونو یو بل جنګیالی هغه وخت ووژل سو چې پرون ناوخته جګړه پیل سوه. د کورنۍ چارو وزارت دوه سرتیری هم د راپور له مخې ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو تاجکي څانګه د تاجک چارواکو له خولې وایي چې عبدالحلیم نظرزاده ته وفادار 40 جنګیالي د عملیاتو پر مهال وژل سوي او شاوخوا 40 کسان نیول سوي دي. تاجک چارواکو نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په 4مه پلازمینې دوشنبه ته نږدې د وسلو پر زیرمه او د پولیسو پر یوه حوزه په حمله کې په لاس درلودو تورن کړ. په دغو حملو کې د 9 پولیسو افسرانو په ګډون او 12 مشکوکو سخت دریځو په ګډون 26 کسان وژل سول. واشنگتن روسیه ته خبرداری ورکړی چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا له هغه وروسته چې کرملن د نوي هڅو لړۍ پیل کړه ترڅو له جګړې سره مخامخ د سوریه ولسمشر د پخوا په څیر بیرته خپل عادي قدرت ولري. په همدې حال کې د روسیې خبری اجانس د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره یوه مرکه خپره کړې چې پکښې اسد پر لویدیځ او د سوریې د یاغیانو پر ډلو غږ کړی چې داعش ته د ماتې ورکولو په مقصد باید یو ځای ورسره کار وکړي. ملګرو ملتونو ته د روسیې استازی ویتالی چورکین له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکا نه غواړي د اسد حکومت ړنګ سي. په عراق کې له 13 برمته سویو کارګرانو څخه 2 په بصره ښار کې خوشی سوي دي. دغه 13 کارګران د رواني میاشتې په سر کې د وسلوالو کسانو لخوا برمته سوي وو. د بصرې د پولیسو د ویان په وینا دې کسانو د ښار په لویدیځ د سیمه کې خپل ځانونه تیرېدونکې ګزمې ته ورپېژندلي وو. ویل کېږي د دواړو روغتیايي حالت سم دي. دا کسان د سپتمبر په 2مه نیټه د شیګانو په اکثریت سیمه صدر کې د رغونې له یوه ځایه تښتول سوي وو. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټه 14، اسمان ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 14، اسمان ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 22، اسمان ځای وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 22، اسمان ځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 14، اسمان ځای وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 14، اسمان ځای وریځ.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوري خبرونه مو واوریدل. په دې یو ساعت کې دغه مطلب لرو. د افغانستان د سولې علي شوروي له ملا اختر محمد منصور سره د ملا عمر د کورنۍ بیعت په دې لامل سي چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي.
موږ غواړو چې هغوی مخ وګرځي او جرأت وکړي، شجاعت وکړي، د دیانت په لار باندې، د صلح په لار باندې سفر پیل کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د علي شوروویان وایي چې دغه بیعت به د شورا دریځ بدل نه کړي او د طالبانو ترمنځ اختلافات لا هم پر خپل ځای دي.
نو دا اختلاف د چا په تګ یا پر اتک باندې نه د بیګ نه دي تر هغه چې د علماو اخري فیصله نه شي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیتونه او د خلکو سره ناوړه چلند هغه څه دي چې په یو ځانګړي رپورټ کې کتنه ورته سوې ده. یوې مور ږغ چې زوی یې د دې د سترګو په وړاندې اوژل سوی دی.
بنا آدم عمر کې رانه ونیوه او رانه بیوتله او لال یې کړه او بندې کړه خوارې مې په بل بچې تېرې کړې.
دا او نور مطالب هم لرو د ازادي رادیو سره پاتې شئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د FM پر سل اشاریه پنځه څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري او نشرات لري. رزو د خپرونې لومړني مطلب ته د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي هیله مند دي چې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیعت به د دې لامل سي چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي. د دې شورا لوړ پوړي غړي قاضي محمد امین وقات ازادي رادیو ته وویل چې دوی د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په حل کمی تراس نه لري خو هیله درلوده چې طالبان نور باید د سولې خبرو ته حاضر سي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان تر سیمه ایز او نړیوالو فشارونو لاندې دی او دې ته مجبور دی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات حل او د سولې خبرو ته چمتو کړي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپورټ کې اورو.
که څه هم معلومه نه ده چې د ملا عمر د کورنۍ له بیعت سره به د طالبانو نوی رهبری له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي او کنه، خو د سولې عالي شورا یو شمېر غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د سولې دویم پړاو خبرې پیل کړي. د سولې عالي شورا یو لوړ پوړی غړي قاضي محمد امین وقاد وایي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر حل اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې وکړه چې دا ډله باید نوره جګړه بس او د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلی وقاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دي او ملا اختر محمد منصور باید د پخوا په څیر د سولې خبرو ته مخه کړي.
موږ غواړو چې هغوی مخ وګرځي او جرأت وکړي، شجاعت وکړي، د دیانت په لاره باندې، د صلح په لاره باندې سفر پیل کړي. دلته به ډېر قدر وشي، ډېر استقبال به وشي. نو موږ امیدوار یو لکه څنګه چې د ملا اختر محمد په غیر رسمي مشرتوب کې د سولې پروسې په یو شکل د اشکالو تعقیبېدلې، رسمي مسؤلیت کې هم د پروسې باید تقویت پیدا کړي او دې ته دوی مخه کړي. موږ وایو که جنگ نم بدوي خو د سولې لاره مه بندوي، راځئ چې د سولې خبرې جاري وساتو.
دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې طالبانو په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او ورور ملا عبدالمنان اخوند د طالبانو له نوی مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت کړی دی. د طالبانو په خبرپاڼه کې د ملا عمر د ورور او زوی له قوله ویل شوی چې د بیعت د ځنډ لامل یو ښه مصلحت و چې د خیر نیت پکې نغښتی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر لپسې راپورونه خپاره شول او اندا چې له طالبانو جلا شوي قومندان ملا منصور دادالله د طالبانو نوی رهبر ISI ته په همکارۍ تورن کړ. بل لور ته د ملا عبدالمنان نیازی په نوم د طالبانو یو بل پخوانی چارواکی ویلي چې د ملا اختر محمد منصور مشري ورته د منلو نه ده. دا چې ولې د ملا عمر کورنۍ له اوږده ځنډ وروسته د طالبانو نوی مشر ته بیعت وکړ، په دې اړه ځینې پوښتنې راولاړې شوې دي. د سیاسي چارو څېړونکی حاجي سید داود وایي پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې دی او دې ته مجبور شوی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات ختم او د سولې خبرو ته یې کینوي.
په دې ورځو کې لکه څنګه چې په رسنیو کې موږ ګورو د امریکې، چین، جرمني هیوادونه پاکستان سره ډېر زیات تګ راتګ کوي او د پاکستان غواړي چې هر څومره زر طالبان باید د افغانستان دولت سره مذاکرات تکینی. په دې اړوند لکه څنګه چې امریکایانو په دې ورځو کې ډېر زیات په دې مسله کار کړی دی او تګ راتګونه دي، نو دا ښکاره کوي چې پاکستان هم د دې لیواله او طالبانو کې یو واحد زعامت رامنځته کړي.
د ملا عمر د مړینې له خبر څخه مخکې افغان حکومت او طالبانو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری کې د سولې مخامخ رسمي خبرې وکړې او دې خبرو افغان ولس د سولې راتلونکي ته هیله من کړ. خو د سولې په بهیر کې د پاکستان نه همکاري بلاخره ولسمشر اشرف غنی په غوسه کړ او وی ویل چې نور به افغان حکومت د سولې ابتکار په خپل لاس کې اخلي او له پاکستانه به د منځګړیتوب غوښتنه نه کوي. سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د پاکستان له همکاري پرته د سولې خبرې امکان نه لري او حکومت ته پکار ده چې بیرته له پاکستان سره د باور فضا پر رامنځته کولو اړیکې ښې کړي.
دوستانو د سولې د عالی شورا خوشبینۍ مو واورېدلې. که چېرې تاسو هم د دغې شورا څرګندونو سره موافق یاست او فکر کوئ چې د طالبانو دغه اقدام به د سولې خبرو ته د هغوی وهڅوي او وکولی سي چې هغوی د خبرو میز ته راولي، او یا که بل هر نظر لرئ نو کولی سي زموږ سره یې شریک کړئ. زموږ ټلیفون ته زنګ وهي، همدا اوس ټلیفون قلم در سره واخلئ او د ژوندۍ خبرونې د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ: 0992 203 540، او یا هم 0992 205 550. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي، تاسې کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ. خو مخکې تر هغه به بیا هم د همدې موضوع په ارتباط یوې بلې مرکې ته راسو. لکه څنګه چې تاسې د سولې د عالي شورا څرګندونې واورېدلې چې د سولې خبرو په برخه کې پرمختګ ته خوشبیني ښودلې، د بل خوا د طالبانو استازی وایي چې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیعت به د طالبانو د عالي شورا دریض بدل نه کړي، او دوی وایي چې د طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافاتو په اړه به په خپله د طالبانو عالي شورا پریکړه کوي. په دې اړه زموږ همکاري فرشتې نګا د ملا عبدالمنان نیازي سره چې ځان د طالبانو د عالي شورا ویان بولي مرکه کړې ده، او په سر کې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ د بیعت د اغیزو په اړه پوښتلی دی.
افغانستان ملي امارت عالي شورا چې د منصور د ټاکنې مخالفت کړی دی، هغه د دوی د کورنۍ د مشورې د مخه دا دایر سوی تشکیل سوی ده، او اوس هم په خپل ځای ده. د دې شورا او تصمیم ټول د علماو په اختیار کې ده، علماو ته اختیار ورکړل شوی دی، او په دې کې علما څو ورځو ته لګیا دي. نو دا اختلاف دا د چا په وتګ یا په راتګ باندې نه، د بین نه دي تر هغو چې د علماو آخري فیصله نه شي.
تاسو ماته ویلی شئ چې ستاسو په شورا کې اوس څوک څوک شامل دي؟
زمور په شورا کې مشهور خلک چې د امارت اسلامي افغانستان هغه کلیدي خلک دي. په هغو کې ملا محمد حسن رحماني دی چې د کندهار والي و، ملا محمد رسول اخوند دی چې د نیمروز والي و، ملا عبدالرزاق اخوند دی چې د وزارت داخلي و، د ایران والي و، د شمال د ټول شمال د نظامي مسؤول و، او په دې کې کریم اخوند ذاکر دی چې د شمال د قطعاتو مسؤول و، ملا عبدالروف اخوند دی د خوست والي و، ملا احمد جان اخوندزاده د غزابل والي و، نوځاریا خون د هلمند والي وو. په دې کې تقریبا پر سګونو نور کمانډانان، نظامی کمانډانان په دې نظام په دې شورا کې موجود دي. نو د دې شورا اختلاف په دې باندې سوي دي چې دا کم تاکنه چې د منصور صاحب د خواسوي ده، دا سپتو دغه خلکو ته چې نور سره په دې امارت او شورا کې موجود دي، دا اندول نه دي. دا خلک تقریبا تر ډېر مستحق دي په دې کې چې د اسلامي امارت زعامت پیدا غوسري. نو په دې خاطر دا اختلاف چې دی اوس فعلاً په ځای دی، اختیار علما ورته ورکړی دی، علما په کار لګیا دي.
ستاسو شورا مخکې دا غوښتنه کول چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د دې د پلار په ځای د ملا عمر په ځای تاکنه وشي، اوس خو ملا یعقوب په خپل د ملا منصور بیعت کړی ده. نو اوس تاسو څه فکر کوئ چې اوس د طالبانو مشري د پاره څوک باید او تاکل شي؟
د دې راتلونکي د تعین او د سرنوشت معلومولو لپاره اختیار بیا علما ته سپارل کیږي. دا علما تر موږ ډېر خواخوږي دي د نظام مسله د اسلامي امارات سره، هغه نه غواړي چې طالبان نظام خراب. نو هغه به خامخا دا تصمیم نیسي چې مثال په چا باندې افغانستان په چا راټولېدلی شي، او علما د افغانستان د ټولو علماو خبره پر چا باندې ډېره مؤثره ده، او څوک یې خبره مني. دا څوک علما انتخابي او هغه به د دې زحمت په سر باندې راولي.
د ملا یعقوب د ملا عمر زوی د منصور د بیعت نه د دې دلیل د دې وجه څه کېدای شي؟ دوی اول اختلاف وکړل او بیا اوس بیعت کړی ده؟
نه، سره خپل موجود دي. دوی در پرون نه پوهېده خبرې کولې چې د منصور دغه لیاقت رسه چې په دا کار دي وي. د دوی د خولې موږ د لحل اورېدله، د دوی د خولې څه مدام اورېدله چې په دوه نیم کال کې زموږ سره داسې کړي، هغه نه ده پر ځای کړې. نو په دې خاطر باندې دا سړی د دغه وړ نه دی. دا دلایل د دوی سره دي. دوی دوه نیم کاله نور هم د ده سره ژوند ګزاره کړې ده په دا امیر المؤمنین د مرګ څخه وروسته. نو دوی خپل سره دلایل موجود دي چې د څه وجه څه تقریبا مخکې مخالفت کولې اوس ورغلي دي.
د مولا عبدالمنان نیازی و چې ځان د طالبانو د عالی شورا ویان معرفي کوي، دی وای مولا اختر محمد منصور ته د مولا عمر د کورنۍ د غړو بیعت به د دغې شورا دریز بدل نه کړي او د طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات د ده په وینا تر اوسه هم لاپاره خپل ځای دي. دوستانو لکه چې مخکې مې تاسو ته ویل که چیرې تاسې هم نظر لرئ نو کولی سئ په دې اړه زموږ سره شریک کړئ. فکر کوم همدا اوس هم یو اوریدونکی د ټلیفون پر کرښه دی، نو که محترمه که تاسو زموږ غږ اورئ نو لطفا ځان معرفي کړئ او ووایاست چې ستاسو نظر په دې اړه څه دی.
بلې خور، تا او د ازادي راډیو ټولو قدرمند اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. بریال څرکیم له پکتیکا نه درسره
مهرباني وکړئ وروره که په لنډو راته ووایاست لکه چې تاسو هم راپورونه واورېدلی چې د ملا عمر د کورنۍ غړو ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی دی، نو د سولې عالي شورا دې ته خوشبیني ښودلې ده چې دا کولی سي د سولې خبرو په برخه کې مرسته وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ واقعا دغه خوشبیني پر ځای ده؟
بالکل، که چېرې زموږ طالبان وروڼه متحد شي، اتفاق شي او نور دغه د پردیو له غېږو نه ځانونه لرې کړي او سولې شورا دا هم د امیدوارۍ په ځای ده، که چېرې دوی سره اتفاق شي یو مشر ته غاړه کېږدي، نو زه په دې د افغانستان موجوده حکومت به هم لڅوکي په افغانستان کښې به دغه دربدرۍ د افغانستان د خلکو د میندو د کونډو د یتیمانو دغه غونه او فریادونه دا به هم خدای تعالی سره ختم کړي. زه په دې امید یم چې طالبان به یو مشر ولري او د سولې د عالي شورا لپاره به غاړه کېږدي او د هغه د موجودو سره به
بله. ډېر زیاته مننه. یو بل اورېدونکی هم د ټلیفون پر کرښه دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر ووایاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سلام علي بخير جوړه درسم ساتیر دی.
مننه وروره، تاسو خپل نظر لته نو
خبر کوم خوره.
بله بله، تاسو
نظر دادی خوره دا افغانستان عالي شورا چې دی ډېر کوښښ زیار نه ماشي دوی هېڅ جله ده ورکړې مطلق دوی مطلق ډېر څه بس ورخدا وکړي هېڅ ګټه د دې لپاره نه لري والله مطلق په دې کښې پاتې راغلي دي هېڅ ضرورت دې نه شته چې دوی خوشبیني شي یا خپل نظر وکړي هېڅ خبر دې نه چې دوی مطلق سرکې نظر وګرځوي سره کښې.
بله مننه وروره، ده ستاسو نظر وو. او سم بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ. بله، د ازادي راډیو د خبري ساعت خبرونه ده، مهرباني. بله، ډېر زیاته مننه. بیا هم یو بل اوریدونکی هم لرو. بله، مهرباني وکړئ خپل نوم ووایاست، کوم ځای مزنګوالی. بله، او خپل نظر راته ووایاست د سولې عالي شورا د دې څرګندونو په اړه.
زه عبدالباقی د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما نظر په دې کښې دا دی چې په دې لاره کښې ډېر شهیدان شوي دي، ډېر خلک سره خوش شوي دي، وایم د دې امکان وایي سوله روغه به وشي او زه یې خپله نه کېدونکی بولم. وجه یې دا ده چې مشکلات تکلیفات ما به یې کښې پېښ شوي دي.
بله، ډېر زیاته مننه وروره. دوستانو، د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د هغو څرګندونو په اړه یې وکړه چې وایي ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ غړو د بیعت وروسته داسې هیلې سته چې کېدای سي طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي او خپل اختلافات پرېږدي او راسي د افغان حکومت سره سوله وکړي. د مسلې په اړه د خبرونې په لړ کې د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونې په لړ کې نور تفصیل او جزئیات هم اورېدلی سي. اوس هم د خبرونې ادامه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
زموږ غله ازادي رادیو اورید دوستانو کده انټرنیټ اسانتیا لرین او کولای سي چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم واوري او زموږ مطالبه ول ولې ول خپل دوستانو سره شریک کړي په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ پر همدې مسایلو امنیتی مسایلو باندې تمکیج او مخکې د سولې علي شورا خوشبینی وشدل چې کېدای شي طالبان د سولې میز ته راسي. بل خو د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د ناامنۍ راپورونه هم لرو. یو له دغو ولایتونو څخه روزګان دی. د روزګان څلور ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي او درنې جګړې دوام پکې لري. ځایي ولسي مشران وایي چې ډېرې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې دي او په یو شمېر سیمو کې پولیسو خپلې امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښودې. د روزګان امنیتي چارواکي بیا وایي چې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه رپورت لري.
روزګان چې د تیرې څمدې راهیسې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سره مخ دی، دا مهال په څلورو ولسوالیو کې درنې جګړې روانې دي. خاص روزګان چې نارتو سراب او شهید اساس هغه ولسوالۍ دي چې دا مهال یو شمېر سیمې د طالبانو ولکې ته لوېدلې. د روزګان قومي مخور وایي چې په خاص روزګان او سراب ولسوالۍ کې پولیس د وسلو او مهماتو د کموالي له امله شاتګ ته اړ شوي او امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښي. د روزګان د ولایتي شورا پخوانی مشر امان الله هوتکی او د دې شورا پخوانی مرستیال جان محمد پوپل مرکزی او ولایتي اداره تورنوي چې امنیت ته توجه نه کوي او نه هم د جګړو په سیمو کې بندو خلکو ته امر ستر سوالای شي.
او د څنګه سره په راتلې چې یعنی مکه مرکزی او ادارې د ولایت کمانډان د امنی والي صاحب د اردو کمانډان د لورا د خلکو دغه کمالات نشو کولای. نه مرمۍ را سوالای شي نه وبې نه ډوډۍ. هغه راشاته چې تقریبا د خاص ورګان ولسوالۍ کې د مشرې په حالت کې ده. هغه ډیره بند پاته ده. هغه ته به تقریبا په 2 کیلومتر کې نه شي په 1 کیلومتر کې دغه طالبان ورته نه شي شاوخوا پر راګرځېدلی دي. او د چنار ټول ولسوالۍ خپل هم لارې بندې شولې ده. ترینکوټه سره یې لاره کته نو منځ کې ټول د طالبانو فلاسي شوتلي.
دغه قومي مخور وایي چې په یادولو سوالي کې طالبانو خلکو ته د هغوی سره دی ځای کې دوړ اندیس کړي او که خبره ونه مني په مرګ یې ګواښلې دي. دوی مرکزی اداره متوجه کوي چې د روانو نامنوی مخنیوي وسی. ځای چارباکي بیا روان امنیتي حالت د دولت په ولکه کې بولی او دا ډول امنیتي تهدیدونه عادي خبره بولی. د روزګان د امنیت امیر رحیم الله خان وایي چې په ډیرو سیمو کې وسلوالو جنگیالوی ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. د نوموړي په خبره چې د ترینکوټ او چنار ټول وسوالۍ ترمنځ غزیدلې لارې خلاص کړي او د امنیتي ځواکونو امنیتي پوستې زیات کړي دي. د روزګان او هلمند جګړې د تیرې یوې میاشتې راهیسې دوام لري. د روزګان قومي مشران وایي کله چې په هلمند کې پر طالبانو زور راسي نو روزګان ته مخه کوي.
دوستانو د روزګان څخه ورزو هلمند ته داسې راپورونه هم خبر شوي چې وایي وسلوال هڅه کوي د کجکی ولسوالۍ ونیسي او د برېښنا د تولید بند ویجاړ کړي. دغه راز ویل کېږي چې د کجکی ولسوالۍ په مربوطاتو کې درنې جګړې روانې دي. صالح محمد صالح د یوې مرکې په پیل کې د هلمند د والي له ویان عمر ځواک څخه په سیمه کې د وروستي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
درې ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو هلته خپل بریدونه کړي دي. تر دې دمه پورې تېره ماښام هم هلته بریدونه روان وو خو خاص قطعات هلته رسېدلي دي. ساحې تر کنټرول لاندې نیولې دي. فعلا هم په هغه ځای کې کوم خاص قطعات تللي دي. هغو وضعیت نورماله کړی دی. هغه ساحو کې چې ډېر شدید جنګ و هغه ساحې تر کنټرول لاندې فعلا نیول شوي.
ځواک ته د ولایتي شورا ځینو وکیلانو خبرداری ورکړی چې دغه ولسوالۍ هم د سقوط په حال کې ده او وسلوال توربینونو یا بند ته نږدې شوي دي. تاسو څه وایاست دغه شکایتونو په ځواب کې؟
تر دې دمه خو وسلوال مخالفین په هغه ځایونو باندې چې حمله کړې وي موږ د منو چلته حمله شوي وي جنګ شوي شوی و جنگ شدید جنگ شوی و خب یه هم افغان ځواکونه په مغزای کې چې میشتي په مغزاینو کې دي فعلنم په مغزاینو کې دي نور قطعات هم د دې لپاره چې باید ساحې تر پوشش لاندې ونیول شي تر څو وسله وال مخالفین ډنډ تا ویا هم نورو ساحو ته تاوان پېښ نه کړي همدې اکله باندې خاص قطعات هم رسېدلي دي او اوس دم ګړی هغه ساحو کې چې دوی جنګ کوي یا حملې پې کړی وي په غزاینو کې فعلا قوت پروت دی او پوره کافی قوت هلته شته دی خپل مخنیوی کوي او همداشان تر څنګ یې خاص قطعات هم هغه ساحې ته رسېدلي.
په ځینو نتایج څو راپورونو کې ویل شوي دي چې په دغو عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو ځینې هوایي بمباري هم کړې دي. تاسې دا راپورونه تاییدوئ؟
بمباري شوي دي تر دې دمه په دې اکله باندې چې بهرنیو ځواکونو کړې که نه موږ دقیق معلومات په هغه کې نه لرو په لاس کې. خو بمباري شوې ده د افغان هوایي ځواکونو لخوا څخه په هغه ځای کې بمباري شوې ده تېره ورځ هم شوې ده مشکم شوی ده پاگه داینو که چه وصله والا مخالفین و بریدونه کری پاگه دایبنده بمباره شوید.
اول ده نوزاد ولسوالی ده سقوط خبر ورکه ولسو بیا ده مساکله ولسوالی مثلا مخی تراغله کل افغان قواه وای چه دوی داغه ولسوالی نیولی ده و کل وای چه ولسوالی مدلله سواتلی ده چه فکر که وی چه ده هلمند شمالی ولسوالی تا ولی ده جنگونو مخی کری ده ولی وصله وال پکش زیاد سیوی ده تحرکات داغه مسائل پا ده و شمالی ولسوالی که زیاد سیوی.
معلومه ده چه وصله وال مخالفین کل نا کل خپل تهاجمی بریدونه پا دین و ساحو که جاری ساتی چه اغا هم تاسو ته څه معلومیږي چې هغه ساحې دي چې هغه ځای کې دوی خپله کولی شي چې بېرته د ساحې څخه په عاجله توګه بوځي او سبزي من سرسبزه منطقې دي نو د دې نه معلومه ده چې په هغه ځای کې دوی خپله بریدونه په یو ځای کوي چې بېرته له هغه ځای څخه تېښته بریالي کېږي. نو هغه ساحې چې اوس هم په هغه کې وسله والو مخالفین بریدونه کوي هغه ساحې تاسو ته معلومه ده شمالي هلمند دغه سرسبزه منطقې دي.
د هلمند والي ویان عمر ځواکو او سم دوی به یو دیش دقیقې دی ملالی بشیر په سټوډیو کې ده او د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په قانون کې پرلپسې تعدیلات به د شفافو او عادلانه انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د بې ثباتۍ لامل سي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت څلور ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي او جګړه په دوام کې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کونړ ولایت کې یو کس له انتحاري واسکټ سره یو ځای نیول شوی دی. د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې طالبانو له دوو کسانو څخه سرونه غوڅ کړي دي. په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخوانی دفاع وزیر مرستیال ته د وفادار وسلوالو ترمنځ نشتې سوی دي. هغه پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له سربیا څخه لویدیځ اروپایي هیوادونو ته ننوځي له هغه وروسته چې هنګري یې پر مخ خپل سرحدونه وتړل اوس د کرویشیا خواته روان شول. واشنگتن روسیې ته خبرداری ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت څخه تریزې ډلې سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. او امریکا وایي چې د سوریې ولسمشر د داعش پر وړاندې په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې ولسمشر یوه روسي تلویزیون ته ویلي چې د هیواد پوځ د داعش پر وړاندې یوازینی قدرت دی.
اوس هم د سپورت ډګر مهم خبرونه له سید کمال شاه عرف څخه اورو.
ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی شاپور زدران په انګلستان کې د مالیات لرونکو او اړو کسانو سره د مرستې په هدف په لیدونکو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلومات له مخې شاپور زدران په دوه سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د غوره لوبغاړي په توګه ګډون کوي. ټاکل سوی دغه سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 18 په انګلستان کې پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ د نړۍ د کرکټ د غوره لوبغاړو په قطار کې د شاپور زدران لوبېدل د افغانستان د کرکټ لپاره یو ویاړ وباله. د افغانستان د فوټبال د شپاړس کلونو ټیم لوبغاړي په آسیایي سیالۍ کې د ګډون لپاره کویټ ته ولاړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ټیم په اف ګروپ کې د کویټ، سوریې او سریلانکا له ټیمونو سره سیالي کوي. نوموړي زیاته کړه چې په دغو مسابقو کې څلور جش آسیایي هیوادونه په 11 ګروپونو کې ګډون کوي چې د افغانستان ټیم په لومړۍ مسابقه کې له کویټ او په دوهمه سیالي کې د سوریې ټیم سره مخامخ کیږي. ورستي راپورونه وایي چې سریلانکا لنکا په دوه سیالیو کې له ګډون څخه انحراف کړی او افغانستان به په ګروپی پړاو کې یوازې دوه سیالۍ ترسره کړي. او د مانچستر یونایټیډ فوټبال ټیم دفاعي لوبغاړی لیوکشا د پی ایس وی ټیم سره د لوی پرمحل ټپې سو. د بی بی سی نړیوال ټلویزیون د راپور له مخې په دغه پیښه کې د هغه دواړه پښې ماتې سوې دي. بی بی سی زیاتوي چې دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې لیوکشا او د پی ایس وی ټیم دفاعي لوبغاړی هکټر مورینو د توپ د ترلاسه کولو لپاره منډې وکړې. لیوکشا تر لس دقیقو وروسته له میدانه وایستل سو. هغه تر پیښې درې ساعته وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هغه درملنه پیل سوې او تر وختي وروسته به بیرته لوبو ته وګرځي.
سپورتي خبرونه مولا زادي راډیو اوریدل. دوستانو د دې خبري سات په دوهم نیمایي کې دغه مطالب اوریدلای سي. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي.
د الکترونیکی تذکرو ویش د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو ضروري امر دی. باید دا پروسه څومره چې ژر کېدای سي پیل سي.
په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه د ملي وحدت حکومت یو کلن سفر کمزوري ګڼي او وایي چې د حکومت پام وړ کارونه نه دي کړي.
یکی از خواسته های ما عمیق است که ما و شما جمع شده
ایم که جناب دچ مشرا طول سوی او سوال مداده چی عبدالله و ډاکټر صاحب اشرف غنی سیاسی پروګرامونه درلودل. هغه څه سو
د ازادي رادیو د خبرونو څخه مو د فرهنګي رادیو مجلې د یاداشتونو یو برخه درته بیل کړی چې د ارواشاد جنقال کوزل خو وړاندې کده بیلګه داده.
قدرمنو اوریدونکو، د انسانانو د خلقت لومړنی وختونو او بیا د حابل او قابل په زمانه کې د انسانانو په زړونو او فکرونو کې حسادت او دښمنۍ را ژوندۍ شوې او ځان غوښتنې او حرص تل د انسان وجدان او زمید لاندې کړی او ټولنې ته ستر مصیبتونه رامنځته کړي دي.
په همدې نیمایي کې به واورئ دغه ورځ به د نوموړي د مړینې له کبله ستاسو دوستانو د ډاډګیرنې پیغامونه هم در واورو. که وخت و نور مطالب هم سته له ازادي راډیو سره پاتې شئ. سمه راغله ازادي راډیو اوري. دوستانو، لکه چې مخکې مو ژمنه وکړه، د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د اوسیدونکو د وضعیت په اړه یو ځانګړی رپورټ درته لرو. په دې وروستیو کې د دغې ولسوالۍ څخه د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې رپورټونه خپره سوي دي، د دې لپاره چې د دې سیمو اصلي وضعیت څنګه دی او پر خلکو کم ظلمونه سوي دي. زموږ خبریال شاه محمود شینواری دغې ولسوالۍ ته ورغلی او له خلکو سره د نږدو کتلې دي.
بنا ادم عمر کی رانه ونی و رانه بیتلو او لال یک او بند یک خو خاره می بل بچی تیر کړي.
دغه ژړه او لدر د ډک فریاد د هاغو عمر خړلو دی چې د داعش وسلواله ډلې د دوی پر وړاندې ورته د بچانو سرونه غوڅ کړل، کورونه یې ورته وسوځول او اوس ډک زړه په کنډوالو کې شپه ورځ خپل غم له ځانه سره ژاړي. نه یوازې دا سپین سرې مور او سپین ګیری پلار د خپلو بچو پر غم ژاړي، په دې ولسوالۍ کې په لسګونو نورې کورنۍ هم شته چې بچي د پلار او مېرمنې د خاوند غم ژړوي. د دې ولسوالۍ د خلکو په غوښتنه د دوشنبې په ورځ اچین ولسوالۍ ته لاړو او د ولسوالۍ په انګړ کې د دغو ځینو کورنیو دردیدلي کسان راټول شوي وو. د دوی په تیرو کې د ظلم او وحشت کیسې لورای ښکاری دي. یو سپینګیری بابا چې لکړه پلاس د خلکو په منځ کې ولاړ دی، د ایشیانو د په مخ کې ورته د دوی سر غوڅ کړي. دینه پوهیږي چې څنګه خپل درد را سره شریک کړي، ځکه هغه دومره زوریدلې چې د خبرو پر ځای بس یوازې ژړا کوي. د سیمه ته هغه دوه کوچني ماشومان هم راغلي وو چې پلرونه یې د داعش لخوا په بمونو الزول شوي. دغه ماشومان په سرو سترګو وایي هغه ویډیو مو ولیده چې زما او د ده پلار داعشیان له څر څخه نیسي او پر بمونو کینوي. دوی وایي دا خلک موږ ټول پیژندل عام او بېګناه خلک وو. داعش ولې دومره ظلمونه کوي؟
نم پلار کام کی پاتے دل نو زمارات کی ونیچ کی او بسند بی گناہ او وجل دا ول سوا چرا غز نو کنا او کرا د منګ روغ تو
بیا زون د توکان تا لا کر کورن تا لا کر ل می
صاف لا سر سو
کوم اند کین یو ریسی و دی او نا لو بی گناہ.
اچین ولسوالۍ ته دا سفر دومره دردونکی و چې هر قدم وړاندې تلو خلکو به د داعش د ظلم یوه نوې کیسه رامخې ته کړه. په همدې سیمه کې یوې کلا ته لاړو چېرته چې د داعش د ظلم نه راکړه شوې کورنۍ د خیمو لاندې ژوند کوي. دې کلا ته د ورنوتلو سره سم یو سپین سرې مور زموږ په لور روانه وه او له ځانه سره یې ښیراوې کولې. داسې برېښېدله چې د مورکۍ زړه ډک دی او غواړي خپل زړه د کمرې مخې ته تش کړي. دې ویل داعشیانو رانه دوه زامن بوتله، د یوه زوی راته سر غوڅ کړه او بلې د پیسو په مقابل کې راخوشې کړ.
بنا ادم عمر کې رانه ونیو او رانه بیتله او لالې که او بندې که خوارۍ مې په بل بچي تېرې کړې. هغه هم د روپو په زور او د تاوانو په زور هم چورکۍ ګانې ورته یخې وې ډالې د خیره سره. ورته ویل به چې په بمبوده کې نه وم په چا څه تنګ سوي. هغه ټولې خواجهله هغه نه او د یوه بچي مجل وغه لار.
د زوی په درد کې دردېدلې مورکۍ هغه وخت د خبرو پر مهال بې حاله شوه چې ویل یې وروره دا د مسلمان کار نه دی.
مسلمان کار نه دی، دا د کافرو کار دی وای.
ومو غوښتل چې د دوی کلو ته لاړ شو چېرته چې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. آیا رښتیا هم دې خلکو د جنت په څیر ښکلې درې د داعش د ظلم له امله پرېښي؟ د همدې موضوع د لا برسېره کولو په خاطر د عدلخیلو سیمو په لور روان شو. اوس هم په دې سیمو کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. په دې ځایونو کې کورونه خالي دي، د ماشومانو د لوبو پر میدانونو سپیرې خاورې پرتې دي، بس یوازې د وهم او ظلم چوپه چوپتیا خوره ده. د دې ولسوالۍ د پوهنې مدیر او د روغتیا برخې یوه ډاکټر راته په سیمه کې وویل چې په هغو سیمو کې چې داعشیان فعاله دي هلته ښوونځي او کلینیکونه بند دي.
هغه انشاءالله مونږ کافي ده خلکو ته ورکوو چې کوم وخت زموږ ضرورت شي نو مونږ د خپل مسؤلینه غواړو د وخت وخت رارسوي.
څو کلینیکونه بره بند شوي دي؟
بره تقریبا یو مامن کلینیک، شډل کلینیک، عدلخیلو کلینیک، د باندر کلینیک، دا د سي په حال بند شوي دي.
شپږ بابا ښوونځي چې ما مخکې یادونه وکړه د مامن په دره کې د همدغه خلکو د نشتون او د دغه وسلوالو جګړو له امله تړل شوي دي. او دا چې مثال نور هم یو تعداد ښوونځیو باندې نور هم دغه نامنۍ تاثیر کړی دی.
د اچین ولسوالۍ لپاره نوی ورپیژندل شوی ولسوال حاجی غالب مجاهد وویل چې د دې سیمې ولسونه د وسلوالو لخوا ډیر زیات ځورېدلي او ویل چې د ولسونو په ملاتړ به دغه ولسوالۍ له داعشیانو پاکه کړي.
چې دغه کومه سیمه کې موږ ولاړ یو، دغه پورته غرنۍ سیمه چې معلومیږي دغه د پیخي سیمه ده او د پیخي دره ده. دا پاس غره کې چې تاسو ګورئ دا په غره په خوا کې دا پوستې معلومیږي دا د داعش پوستې دي. دې خواته د بر دې لاسته چې دي دا بیا د اماراتو په دې کلو ولس کې امارات ګرځي، خو دواړه ډلې دلته حاکمې دي. دواړه ډلې ګرځي او هغه پورته دره چې ګوري هغه د مامون دره معلومیږي. دې ته موږ تصمیم لرو چې زه راغلی یم د قانونو او د دې خلکو د قانونو د ولسونو په خوښه باندې به انشاءالله ډېر زر دې خلکو ته ماتې ورکړو او د غرونو به دا خلک لرې کړو.
د سپینغره په لمن کې پرته د شینوارو دره له تیرو دوو کلونو راهیسې ناامنه ده. خلک وایي پخوا به په دې سیمو کې طالبان فعاله وو او د جنگ جګړو پر مهال به د سیمې خلک ځورول کېده او پر خلکو به یې وحشت خپرولو. دوی وایي اوس داعشیان د ظلم، زور او وحشت نوې طریقې پر ولسونو ازمایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې الکترونیکی تذکرې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو ضروري امر دی. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې له الکترونیکی تذکرو پرته به راتلونکي انتخابات شفاف نه وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
که څه هم حکومت تر اوسه څو ځله د الکترونیکی تذکرو د ویش منع کړې، خو لا هم د نامعلومو دلایلو له مخې د دې تذکرو د ویش دقیقه نیټه نه ده معلومه سوې. د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو په دې برخه کې د حکومت پر دریځ انتقاد وکړ او ویل چې دا تذکرې د انتخاباتي نظام د اصلاح مهم اصل دی.
د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د وکیلانو له بحثونو وروسته له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره باید د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي.
د الکترونیکي تذکرو ویش د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو ضروري امر دی. باید دا پروسه څومره چې ژر کېدای سي پیل سي. ټینګار کوم چې حکومت هغه ژمنې چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کړي باید د ملي پروسه په شفاف ډول ترسره کړي، څو په انتخاباتو د خلکو بایللی اعتماد بیرته ترلاسه سي او د انتخاباتو هغه نتایج چې اعلان شي خلکو ته د منلو وړ وګرځي.
د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې بحث د انتخاباتو د نظام اصلاح ته ځانګړی شوی و او وکیلانو او د جرګې مشر له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو د اصلاح په خاطر کړې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې اجرایي ریاست له دې وړاندې ویلي و چې د الکترونیکي تذکرو لپاره ټولې چارې بشپړې شوي او د ولسمشر فرمان ته انتظار باسي. ټاکل شوې وه چې تېره میاشت د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل سي، خو په تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو پر سر لانجه رامنځته سوه او د لیکلو په پلوي یې په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې پراخې مظاهرې وسوې. د ولسي جرګې غړي وایي که حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنې کوي نو الکترونیکي تذکرې د دې اصلاحاتو یو مهم جز دی. د دې جرګې غړی محمد علي اخلاقي وایي چې دا مهال د الکترونیکي تذکرو ویش ته زیاته اړتیا لیدل کیږي.
د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یوازینۍ لاره د الکترونیکي تذکرو ویش دی. د ولسي جرګې غړي باید ټینګار وکړي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، له هغې پرته به موږ شفاف انتخابات ونه لرو.
معلومه نه ده چې حکومت به څه وخت د الکترونیکي تذکرو ویش پیل کړي، خو څېړونکي د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په وړو وړو مسایلو ډېر وخت ضایع نه کړي. ولسي جرګه په داسې حال کې له حکومته د الکترونیکي تذکرو د ویش او د انتخاباتي نظام د اصلاح غوښتنه کوي چې د دې جرګې د راتلونکو انتخاباتو برخلیک هم نه معلوم دی. که څه هم پخوا تر دې جمهوري ریاست د ولسي جرګې کاري دوره یو کال تمدید کړي، خو د انتخاباتو څارونکي ویره لري چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په پلمه به د ولسي جرګې انتخابات یو کال وروسته هم ترسره نه سي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دوستانو ورځو بل مطلب ته. له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ مسؤلین وایي چې د دغه ادارې ټول کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د دغه څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګواښ په اړه یې په وار وار له یو شمېر سفارتونو او د ملي امنیت له ریاست څخه لیکونه ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې د برخې د څارنوالانو او قاضیانو امنیت د دوی په لومړیتوبونو کې دی. قسیم سلمال په دې اړه تفصیل راکوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ چارواکي وایي په کابل کې د امریکا او فرانسې له سفارتونو او دغه راز د ملي امنیت له ریاست څخه ځینې لیکونه ترلاسه کړي چې ښایي د دغې ادارې مسؤلین له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې دې موضوع دوی سخت اندېښمن کړي دي. شغله حسین خیل وای په دغه لیکونه کې راغلی چې دغه څارنوالۍ مسولین د وسلواله مخالفینو او ځینو قاچاقړونکو تر تعقیب لاندې دي.
از لحاظ امنیتی ما مشکلات خود به خیز زیات داریم.
دی وای امنیتی اړخه موږ ډېر ستونزې لرو. د امریکا د سفارت له خوا هم راته په وار وار ټلیفون نه سوي او څموده وړاندې د فرانسې له سفارت څخه هم یو باوري سرچینه موږ ته احوال راکړ چې ممکن تاسو پر ادارې شدید حمله وسی او تاسو تعقیب او په یو نه یو ډول لمنځه یوړل سي. په
شکل از اشکال جذبین
بره. مواد سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ د معلوماتو له مخې دغه ادارې د روان کال له پیله د مخدره موادو 315 قضیو ته رسیدګي کړې او د دغو قضیو په تړاو 301 نوي کسان نیولې دي. شغله حسین خیل دغه رضوی په نیول سو کسانو کې میرمنې او بهرني اتباع لکه د ایران او کاناډا وګړي شامل دي او دغه راز لسکونه ټنه مخدره مواد، زیات اندازه وسله، پیسې، نقلي وسایط او نور شیان هم دغه ادارې لخوا له نیول سو کسانو څخه ترلاسه شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل دغه رضوی له همدې عمله د دوی په وړاندې امنیتي ستونزې ډېرې سوي دي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د څارنوالانو د امنیت خوندیتوب د دوی له لومړیتوبونو څخه دي او دې کار ته ډېرې هڅې کېږي. شغله دانشوی د کورونی چار وزارت په روسي کې د یو قطعې پر جوړولو کار پیل کړی چې د دغه قطعې د ځواکونو په بشپړېدو سره به د لوړپوړو چارواکو خاصتا د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو د امنیت ساتلو باندې ډېر تمرکز وکړو. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې تر دې مخکې په وار وار د سترې محکمې او د عدلیې وزارت کارکوونکو باندې انتحاري او چاودېدونکي حملې سوي دي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي که حکومت د عدلیې او قضایي ارګانونو د کارکوونکو خوندیتوب ته جدي پام ونه کړي، دغه ادارې به ونسي کړی خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مورده خو تاسې دمګړې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر ټول افغانستان کې نشرات لري. ورزو یو بل مسله ده، په افغانستان کې وشمیر سیاسي ګوندونو د هیواد روانو حالاتو په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو په چوپ پاتې کېدو انتقاد کړی دی. دوی د ملي وحدت حکومت یو کلن سفر کمزوري ګڼي او وایي چې د حکومت د پام وړ څه کارونه نه دي ترسره کړي. یوسف خان ځدران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د هرې ورځې په تیریدو د ملي وحدت حکومت پر چارواکو دا انتقادونه ډیریږي چې فعالیتونه یې کمزوري دي او په اکثرو مواردو کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دغو انتقادونو په دوام د چهارشنبې په ورځ د هیواد یو شمیر سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو د حکومت د تیر یو کال په کړنو انتقاد وکړ او ویل چې په هیواد کې ناامني او بېوزلي پراخه شوې ده. د سولې او عدالت په نوم د حرکت مشر محمد عمر عیار کسام د هیواد روان حالت د پخواني حکومت د مسلحتي کړنو نتیجې ګڼي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو کمپاینی شعارونه هم یوازې خبرې پاتې شوی او بس.
یکی از خواسته های ما عمیق است که ما و شما جمع شدیم که
دا چې موږ راټول شوی یو سوال مداده چې عبدالله عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی سیاسي پروګرامونه درلودل، هغه څه سوه؟ دوی ژمنې درلودې چې باید عملي کړي وای. د دوی دا ټول ژمنې څه سوې؟ موږ په ټوله کې د ملي وحدت حکومت سره ستونزه نه لرو، خو دا چې دوی د ستونزو په وړاندې غلې دي د دې سره موږ مخالفت لرو.
د پنځلسو څخه د ډېرو ګوندونو او د لسګونو مدني او ټولنیزو بنسټونو دا غړې د ملي سیاسي ګوندونو د کور په نوم تر غونډې لاندې سره راټول شوي وو. د دې کورنۍ غړي د هیواد په بېلابېلو سیمو په تیره بیا په پایتخت کې د نامنیو د ډېرېدو، د هیواد څخه د ځوانانو په تیښته، په هیواد کې د روږدو کسانو شمیر په زیاتېدو او په دې انتقادونه کوي چې ولې حکومت د ژمنو خلاف کار اهلي کار ته ونه سپاره. د دې غونډې یو مدني فعال مجتبی پیکان
له دسترخانونو یې ډوډۍ یوړه، جنگ یې له هلمند څخه بدخشان ته ورساوه، زموږ ځوانان یې په دریابونو کې غرق کړل، د ډلو ټپلو حکومت یې جوړ کړ، موږ یو میلیون بیکار درلوده، دا شمېره یې څلور میلیونه کړه.
د ملي سیاسي ګوندونو کور په نوم د غنوي تشکیل د روانو چارو د اصلاح لپاره اته مورده هم د رسنیو سره شریک کړل، خو له دې سره سره د دې کورنۍ غړي ټینګار کوي چې که افغان حکومت د دوی اندېښنو ته د حل په لارو چارو غور ونه کړي او وضعیت همداسې په خرابېدو و، دوی به پراخ لاریونونه وکړي. ومغوښتل چې د خلکو د اندېښنو په اړه د افغان حکومت نوی نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي چې افغان حکومت هم د روان وضعیت څخه ځورېږي او هڅه کوي چې ستونزې راکمې کړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې ومنله چې فعالیتونه یې خلکو ته د قناعت وړ نه دي، خو نوموړي لامل د امنیتي پېښو زیاتوالی وښود.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه.
د آزادي رادیو د خبری ساعت اوري. دوستانو، د آزادي رادیو په پروګرامونو کې یو هم رادیوي فرهنګي مجله ده چې دغه خبرونه د لومړي ځل لپاره له 2003 کال څخه تر 2009 کال پورې امان الله امیرسي پرمخړه. د دې فرهنګي مجلې یاداشتونه زموږ په خوانی همکار ارواشاد جنقه الکوزی لیکله او لوستله. د دې یاداشتونو څخه به یو بیلګه د ارواشاد الکوزی په ژغ کې دروورو چې د مجلې پیل البته د شغل امیرزی په ژغ کې دی.
د مجلې قدر منوریدونکو، خو تر هڅه د مخه راځي چې د جنقه الکوزی څخه د دې ونې یادونه واورو.
قدرمنو اوریدونکو، د انسانانو د خلقت لومړنی وختونو او بیا د حابل او قابل په زمانه کې د انسانانو په زړونو او فکرونو کې حسادت او دښمنۍ را ژوندۍ شوې او ځان غوښتنې او حرص تل د انسان وجدان او ضمیر لاندې کړی او ټولنې ته ستر مصیبتونه رامنځته کړي دي. په نړۍ کې د بشر د اصلاح لپاره وخت په وخت پیغمبران او مشران موظف شوي او د مختلفو الهي او مدني قوانینو په وضع کولو سره د انسانانو د اصلاح او د ټولنیز عدالت د حاکمیت هلې ځلې شوې دي. د یویشتمې پیړۍ انسانان د قانون او عدالت په اثر کې ژوند کوي او تر بل هر وخت زیات په دې پوهیږي چې د دوی اعمال په ډیرو حساسو ملي او نړیوالو تلو کې تلل کیږي او ښه او بدې له پولو اخوا په نورو ځایو کې د عدالت په میدانونو کې هم راڅرګندیږي. د نورو سیاسي او ټولنیزو ناخوالو په څنګ کې یوه هم د هیوادونو ترمنځ د ګاونډیتوب مسأله ده چې دغه اصل ته باید انسانان او د چارو مسؤل کسان په ډیرې هوښیارۍ او دراکیت پام وکړي او داسې عمل باید ترسره نه کړي چې سبا یې د تلافۍ چاره او امکان له لاسه تللی وي. زوراور ته نه ښایي چې په کمزوري خپلې سترګې سرې کړي او یا یې په ډیر بد حالت کې له خوږې ګوتې ونیسي. افغانستان د سیمې په داسې یو جغرافیایي موقعیت کې پروت دی چې که چیرې اور پکې بل وي نو شاوخوا ناس ټول ببرګیري لنډګیري کوسګان اوږده او لنډ به د اور په سپرغۍ وسوځي او د دغه هیواد اور به د پخوا په څیر د نخترو او څیړیو د اور سره یو ځای وي. نن سبا د افغانستان ګاونډیان داسې فکر کوي چې په دغه هیواد کې د ملي وحدت شیرازه ګډوډه ده او د بې سرپوښه دیګ څخه به هر سړی د ځان په ګټه یو څه راباسي. خو دې خبرې ته باید پام وشي چې په دې کې حرارت او د اور تیزوالی د لاسونو سوځولو توان هم لري. سوله، معقولیت، یو بل ته احترام او د حقونو درناوی باید چې د ګاونډیتوب او په مجموع کې د انسانیت معیار وي.
دوستانو د ارواشات جنقه الکوزی په ژخ کې مو د ازادي راډیو د تیرو فرهنګي مجلو څخه د یو یادښت یو بیلګې درووروله چې په خپل الکوزی هغه لیکلی او لوستلی. ولکه چې تاسو هم خبر یاست، پرون سه شنبه د ازادي راډیو دغه تکړه خبریال د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. د ارواشات الکوزی د مړینې له کبله ستاسو دوستانو ژغیز پیغامونه موږ ته رسېدلي دي. د بیلګې په توګه څو دروارو
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
السلام علیکم، ایاز زکیم د پکتیانه. زه د هیواد وتلی ژورنالیست او د ازادي راډیو همکار جان کال کوزی د مړینې تسلیت د مرحوم کورنۍ د ازادي راډیو کارکونکو او د دې مینوالو ته وړاندې کوم. واقعیا لکوزی صاحب د بیان ازادي او د ژورنالیزم لپاره لویه ضایعه ده. خلک د دې په مینه ډیر خفه دي. اول خو ما ته تمره درد رسوله، لکه څومره چې دی وی کورنۍ غړي مړینه سړي ته درد رسوي. مثلا دی ورته جنت الفردوس نصیب کړي، الله سامان.
زه تاریخ پښتون یم، د جوزجان سره په تماس کې. موږ پرون په خوښنۍ سره خبر ترلاسه کړ چې د هیواد تکړه او خپلواک او مسلکي او با استعداد ژورنالیست محترم مرحوم جان آغا الکوزی رضی دنیا څخه سترګې پټې کړې. روح دې شاد او دا ولدته د خدای خدای سره اجر عظیم غواړم او د کورنۍ ته، د بازماندګانو ته، د دوستانو ته، خصوصا د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته، د جان آغا ژورنالیستان چې د سره کار کړی او هغه ته صبر جمیل غواړم. باید د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې خصوصا د اطلاعات او کلتور په ریاستونو کې باید د مرحومې فاتحه واخیستل شي ترڅو چې موږ هم اشتراک پښتو کې وسلام. قاری صاحب پښتون یم، ساز دا یې همکار.
بله السلام علیکم. په ډېر تاسف سره چې خبر مې ترلاسه کړ چې د هیواد نامتو وطن دوسته او موافقه خبریال جان آقا الکوزی د دې نړۍ سترګې پټې کړې. نو زه د جان آقا الکوزی محترمې کورنۍ سلام همکارانو او ټولو خبریالانو ته تسلیت وایم او د الله جل جلاله له دربار څخه ارواحات جان آقا الکوزی رور ته جنت فردوس غواړم. ډیر زیات خفه یم او زه ډیر زیات یو مینوال وم د دې د خپرونې، خاص کر چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې کومه تفصیله به وړاندې کوله. نو واقعا داسې خبریال به زموږ په هیواد کې هیڅکله هم بیا پیدا نه شي او د تشه به موږ هر کله محسوس کوو. محمد فهیم نورانی نابینای ما تاسو ورور.
السلام علیکم.
نعم محمد د کومار د خپل په تماس کې زه د مهوار الکوزي په مرکز کې د شلون زه د ازادي راځي ټول کار کوم چې څه فعالیت کوم کوم د کومار ولایت سازمان نور احمد په ټول اړوند کې کوم څه څه دواوي چې د دې د جګړې سکاله د کومه کومه د غوړې دی موږ د شینې. السلام علیکم زمان نور احمد سندار ولایت سفر په تماس کې زه د جنرال کوزی عمر ډیر پښینم زه د ټول اوریدونکو سره دا غواړم چې دوه یو ته وکی او ختمونه چې وکی زموږ یو تکرام کار د ازادي راډیو چې د مخم د لوبي وښمسته نو موږ دوه یو کړو
زاج بیزلان د پاره په د کیسارو نو سره خبره کوم د جنرال کوزی په مرګ باندې ډیر خوشاله سو د د کورنۍ او ټول دوستانو ته د ازادي راډیو کار کوم د افغانستان ټول خلکو ته تسلی وایو خدای پاک دې پر دې جنت وګورځي.
دوستانو د ازادي راډیو په دغه خبري ساعت کې دغه مهم موضوع تاسو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شوروي له ملا اختر محمد منصور سره د ملا عمر د کورنۍ بیعت به د دې لامل سي چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي. د غرز د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیتونه او د خلکو سره د هغوی د ناوړه چلند په اړه مو د خلکو شکایتونه واورېدل. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي. دا مو هم واورېدل چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د ملي وحدت حکومت یو کلن سفر کمزوري ګڼي او وایي چې د حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي. دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې خبری ساعت هم دومره وو او د بل خبرونه د وړاندې کولو لپاره زرغونه منګل په سټوډیو کې ده. زرغونه جانې شرفنه